اذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوجانو په نخته کې 2 کسان وژل شوی چې دوه ملکیان دي. د اذربایجان چارواکو بیا خپل خواته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمیر خپور کړي. اذربایجاني چارواکو ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوی دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوی. نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د سیمې هیوادونو، روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د اذربایجان ترڅنګ دا اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ملیارد ډالر مالیه ورکړي. ترامپ په همدې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څېړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوی ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي، هغه وضاحت ورنکړ چې څومره مالیه یې ورکړي، بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالی په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبره د مالیه ورکړې د امریکا د مالیه د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه هم دلته ختمیږي. لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام واګمه جبار خیل وړاندې کوي.
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه واګما جبر خیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وئ او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو، یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره وي او تاسو به هم وکولای شئ چې لدینه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم، تاسو هم دا اوس کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0079 45 40 0079 42 55. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي، تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زموږ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې، او فکر کوم چې زموږ کومه یوه میلمنه از مګ دواړې میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ تاسې مګه گاوري؟
بلې اورم.
خبرونه ته خرغلاست که تاسې په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې، ډېر
ښه. د 15 شپاړسم او 16 تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلې، ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند، په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته، تاسو میلمنی ته د زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لاندې پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند، زما غاوري؟
تاسو بالکل ملاله میوند نه، د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسیدونکی، د خپل سیاسي علومو پوهنځي پکتیاله ما شاوخوا 5 کاله کېږي چې په ننګرهار کې په رسنیو ټکان د مخ ته وړم، او تر څنګ یې 9 کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره امده وسړی کونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما سر د اينو لیسې څخه فارغ شوم د مکتب څخه
بله
او بیا انکه د هفته لو فانکون د حقوق د پنځه څخه فارغ تخصصي او د لیسې په کچه کې
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستي دا راته وایاس چې بله اوري
بله 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 واور
دا راته وایاس چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې په ټول سر اسد د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کړی دا اولین پلا د پاره د یان د پنځه سمې دوره کې بیا همدارنګه اولین ځای مې په حوزه کې واخیستې د شوزو په کار بیا هغه چې پنځه سم دوره ختمه شوه بیا ځان کاندید کړی د نن د خلکو فیصله ده چې څنګه ما پایره کړه او بیا یې د شوزو په ساته پاوزه کې اولین څوک را واستولم او د دې پلا خو د دې افتخار لرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختې په شوزو په نارینه کې پنځه کس وم چې ما بهترین رای واخیستې د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رایې راکوي او ښې رایې راکوي دا د خلکو فیصله ده.
بله ډېره زیاته مننه. او بېشک اغلی میوند، اغلی میوند که تاسې د خپلو فعالیتونو راته ووایاست.
لاس کله کې چې زه په ننګرهار کې د لابل برخه کې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. زه په د مېرمنو لاس ته سره د برخه کې د مېرمنو لاس ته هزار او ازیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ستینه او غوښتن د دې قضیو ته رسیدګي دغه د لابل برخه کې چې د مېرمنو لپاره په ګډه د نورو مېرمنو او ځوانانو سره یو ځای کار کوو. د یو ولایتي د پښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. د دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسېږي. کومې چې نه وي دغه ستونزې اخلو، مرکز کابل ته انتقالوو ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورخه شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې په رسنیو کې د پګړه باندې درد کار کوم. بېلابېلې سیاسي، ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته په ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم زه مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخ په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې، د ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه کومنټري وکړه د یو افغان مېرمنې په توګه باندې. نو لا هم کار او فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې. ما ریسرچونه ترسره کړي دي، دا ما پوهاوی دي پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې او لا مخکل فعالیتونو ته دوام ورکوم.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو د خپل د تعلیم د دورې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه، تاسو ته ستونزې مو درلودې، نه مو درلودې، څوک ستاسو ملاتړ وو؟
بله و، بالکل. خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ ما په هغه دوره کې معلم کوم نامزدوم سلام چې ډېره کشره وم په هم سینس کې وم. او بیا مې خاوند هم کورنۍ چې سپیلن سنای وه اندرور په استارت خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېمه دوره چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشن فکر کورنۍ وه موږ ته دا اجازه راکړه، دا زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخته یوسو. خو داسې د تعلیم کچه ډېره ښکته وه په هغه وخت کې تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و. نیمه ورځ په جنګ وه، نیمه ورځ موږ وکولی شوی چې درس وایو، فکرونه خراب وه، ذهنیتونه خراب وه، حالت خراب وه. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه، قرباني یې حتی ورکول، دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه، مهاجرت شو، د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته اوزار سمه شوه. او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنترو ته تللو، او بیا هم کوشش کوئ چې د ژبو زده کړې وکړو، او هم چنان یارانو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه وکیله ومه، ما درس هم وایه په دغه حالت کې، زه اولاداره وم، به هم کورنۍ مې هم درلود، له وکیله وم، به هم درس مې هم وایه، حتی خپله مې ډرایو کوي او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي، یا مثلا موږ ته څوک نشته، یا به زه خپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کې کښېنسته، خپله مې ډرایو کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندي مندې، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی میوند، کره شو ستاسې فعالیتونو ته، تاسې ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسې کار کړی دی، که دا راته ووایاست چې له تاسې سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي، یعنی تاسې ویلې چې د دوی ستونزې ورته حل کوئ، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسې سره څوک مرسته کوي؟
موږ په ننګرهار کې زه خوشبختانه خپله یو بنسټ هم لرم د مېرمنو لپاره، د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې دغه چې ما سره ډېرې مبارزې خویندې دي چې هغه راسره عامه پوهاوي برخه کې، د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې، هغې ستونزو د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت هم بیا په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو یوه ګډه ولایتي عدالت هغې سره په ګډه باندې دلته په ننګرهار کې عدالت غوښتنه کوو، د مېرمنو د حقونو لپاره په بېلابېلو برخو کې چې مخکې ما یادونه وکړه، اجانن کنیشي د همدغې کمیټې له ادرسه موږ له مرکز سهار باندې چې کوم وزارتونه دي یا کومې ادارې دي هغې سره شریکو، نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای غواړو چې دغه برخه کې کار او فعالیت وکړو.
بله، ستاسې په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهاریو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسې فعالیت هلته دی؟
بالکل، تاسو نه ننګرهار کې، لا هم یوازې نه ننګرهار کې، ټول افغانستان کې مېرمنې له بېلابېلې ستونزو سره لاس او ګرېوان کښم په وروستیو کلونو کې، یا په وروستیو دوه لسیزو کې یو څه کار او پرمختګ شوی دی. در بیا هم ټوله کې، لا هم په لرو پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځي ته لاسرسی نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي پکې نه وي، د ښځینه ښوونکي د هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پرېږدي. دغې برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده، او موږ حتما دا ده چې دغې برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونو مسله ده چې ډېری مېرمنې هغه چې مرکز کې دي لوستې دي، کاري فرصتونه او چې برابر نه دي، چې دوی په ادارات کې کار وکړي، کاهیان په ادارات کې کار کوي، چې توپیري چلند سره مخ کېږي. دغه برخه کې اړتیا ده چې باید څه کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه تازه وشي. د دې ورخوا روغتیایي برخه ډېره مهمه ده، د مېرمنو لپاره خاص طور په ولسوالیو کې دې روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالۍ ورخوا په لرو پرتو ولسوالیو کې هېڅ نجونې ډاکټر نه لرو. دا غوښتل چې مېرمنې ورته اړتیا لري، دغه برخه کې کار وشي. د لوړو زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه تازه وشي، ترڅو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي، تر برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره د سند ترسره کړو ترڅو دوی سره یو څنګه جذاب هم ورکړي چې کله مثلا مسلې کې یا بهرني بورسونه یا نور لري دا مهم مسله ده چې دلته به کار وکړو چې دوی ته حقونه خبره ده د بلادیلو حقونه چې هغه ته باید کار وشي کورنۍ ته او تریخوالی بلغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره الله او ګریوان دي متاسفانه نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي فعالیت ورته وشي هغه که مېرمنې خپله باید دغه کس پورته کړي هغه څه ولې مثلا د افغانستان حکومت یې نړیواله ټولنه یې د نور ادرسونه یې نو دغه برخه کې عام کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډیر مننه. اغلی کاکړ کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک هر وکیلې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپل خزو ته وکی؟ اصلا
تاسو په افغانستان کې تاسو وینئ چې ټول افغانستان کې د هشتز د پارسته او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاري دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داس قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري. دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده ځینې وخت کې چې ځینې وخت نه په مجموع کې یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه وو سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتې ده چې هغوی د موږ د علماو د لاس څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځوي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه څه شی دی تر هغه چې هغه نارینه پوه سي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو د کار زمینه ورته مساعده وو کوشش کوو چې کار ته پیدا سي کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو همیشه زه یو اردو یا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم زه ستاسو نماینده یم زه ستاسو لپاره کار کوم تاسو وایاست دا کار راته وکړه ځکه چې زه په راس کې یم ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی کار مې کړی دی زه نن ستا په درد خورم ایا ستا ښځه ستا لور ستا مېرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي خپل د ځان دپاره کار وکړي حداقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي حداقل نور هېڅ نه وي نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو اول اما خو پوهاوی دپاره شخصا ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید دي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي او همدارنګه نور د مختلف لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوه سي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي د مختلف لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه. اوریدون که پکر خلرو یو اوریدون که برا وخلو چی دیت سوگده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله دغه اوریدونکو اړیکه پرې شله. بیا به هم خپل میلمنو ته راشو. اغلی میوند، اغلی میوند، تاسو ویل چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیری چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د هغو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته ووایاست چې خپله ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي.
اصلی ستونز همدغه ده په افغانستان کښې چې دلته مېرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغې ستونزې دې بل څوک خبر شي یا د رسیدګي ورته وشي. وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کښې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې دپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په اداراتو کښې کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي یا ازار او اذیت کېږي یا بل کومې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي، نو دوی باید خپله ستونزه شریکه کړي هماغې اړوند ادارې د مشر سره یا هم دغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کوي. دې دپاره مو ډېر وخت کار وکړه، زحمت مو ایستو چې پیر همدا ده چې خوشبختانه په وروستیو کښې په ننګرهار کښې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی، خو په ټوله کښې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي د هغې وه کومې ستونزې چې په اداراتو کښې لري یا مثلا کورني ژوند کښې بل ځای کښې ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي یا د هغه ادارې نور کار کوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغې سره توپیري چلند ترسره کېږي نو هغې خپل غږ پورته کړي. مثلا که بېلګې زه ورکړم، په وروستیو کښې د ننګرهار کښې ماسټري هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کښې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده. هغه څه دي چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي، که دوی مثلا دا 15 کسان موږ ته را کړي دا باید یو امتیاز په شکل وي. په دې پاتې 15 کې هم که کومه نجلۍ ښه نمرې ویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید را شي او هغه ماسټري کښې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. همدې ته وخته نور داسې دي، نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوي دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي، له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي یا د دې ویرې چې په ټولنه کښې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي یا نور بېلابېل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کښې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤول او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې دپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویلي چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کښې کار کوي نه یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کښې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي، زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا د خپل حق غوښتنه وکړم. یو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی، دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړي. خو دا سمه خبره نه ده، ځکه که هر اداره کښې توپیري چلند کېږي یا د ازار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي، دا د ستونزې حل لاره نه ده. ستونزې په هغه صورت کښې حل کېږي چې مېرمنې جرات وکړي، را شي، دغه خپل ستونزې شریکې خر کړي او څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کښې په اداراتو کښې هغه نورې مېرمنې چې را ځي هغه کار کوي فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې که له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري چلند ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي، دوی هویت پټ پاتې کېږي مګر بیا هم نه دوی ستونزو ته رسېده کېږي. یا په ټوله کښې دلته هغه یو د ادارې کې کارکونکي او مسولین دې ته متوجه کیږي چې موږ په اداره کې دغه یو چلن کیږي د میرمنو سره نو یو څوک شته چې برز دې پوښتنه وکړي تاخیر ځکه په ټوله کې نور میرمنو لپاره یو ښه زمینه سازي کیږي.
بله، د عامه پوهاوي خبره تاسې وکړله، تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږئ نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ، او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه وه، څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل مناسب ده. ما مخکې میدانونو ته چې زموږ د اول اصلي کار همدغه دی چې دلته میرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه لپاره موږ کار وکړل چې میرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورته د بېلابېلو چننګونو له لارې مثلا د غونډو له لارې د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسول دي. هلته ځینې میرمنې د ټولګي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې میرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو میرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دې سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د میرمن لپاره، ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عام میرمن یو ذهنیت اخیستی دی او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې میرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د میرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې میرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو
حل. بله آغلی کاکر، تاسی یو خزا یاستی، یو فعال خزا د ولسی جرگی غری، تاسی داره تا او یاست چه ده خزو امنیت ده حقو خزو چه دوی فعالی دی کار کوی په هلمند که امنیت چم را داد منده ده دوی لپاره؟
پا مجموع که زو ویم چه زه انزل اسکال کیجی چه بکیلیم خودیم خز امنیت ملرم، ځکه چې هغه حالت دغه سره هغه لیدې چې فعلاً امنیت ممکن کې د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی، اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په دغه سخت شرایط کې راوځي او هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ تاسو وینئ چې په کندهار کې په عینومېنه کې یوه هفته درمخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، هم ذهني هم د کورنۍ دخوا هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم هڅه وکړو چې دغه حالت بهتر شي، دغه امنیت د دې باعث ګرځېدلی دی چې موږ په ځینې وروستان کې
بلی اولی کاکر ستاسی غک لک سم نرازی، تاسی کولی شوی چی زیت همو لک تغییر ورکی؟
بلی یعنی ما تاس نپیشن در کم زی کریم وابری در مخ بلی ما تاس ویل چی وافت در مخ یه لس گز در مخ پا اینو منکی در کندار پا اینو منکی
بلی
شد امرات را تا و طول عالم خبر سو طول افغانستان حتا خبر سو چه یو شد ده موری پا حالات که پر نومینه که پر تا
بله.
خو موش نهایی کوشش دادی چه زمینه مساعده کوشوزو تا چه کار پراوزی، اما درست کوری علت هم داشه دی چه امنیت خراب دیدی، هر ورز تحبیریجی، هر ورز دیو مشکل سر مخامخ کیجی. بنا ان موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینو ولسوالیانو کې په کندهار کې د ښځو استادان یا تا په مکاتب کې نه لرو څه ځای چې ټول استادان موږ ډېرې ادارې ستکنلار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د ښځو بنیاد هم نه معلومېږي ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی جرأت څوک نشي کولی او چې راووځي مثلا د کار ډګر ته د هر څومره چې موږ کوښښ کوو چې تبلیغ وکړو ښځو ته بیا هم ځکه چې واقعیا دا قرباني څوک نشي ورکولی نو بنان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نشي راوتلی هغه سې زړه نشي ښه کولی چې دوی دې راووځي فقط ډېر کوښښ د ښځو هغه شپخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار په کښې وکړي یا فوق معلمي ده چې دوی معلمي وکړي یا مثلا یا ډېر کم کم کته ځینې ادارات کښې ښځې وي اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کښې د یوې یوه ښځه هم نشته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نشي کولی چې راووځي او کورنۍ یې دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د 50 روپو د پاره یا مثلا هغه مشکلات د کورنۍ خپله په غاړه کښې اخلي خپل ښځه نه پرېږدي یا مثلا زموږ نجونې د یولسم صنف لسم صنف مکتب پرېږدي د دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دغه مشکلات شته په مجموع کښې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کښې
بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی تر پخوا یو څه یعنې بد دی نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتا ډېر ښځې مورال یې ورضعیفه کړی دی هغه څه چې پخوا زه کار ته ښه کوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کښې نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په قندهار کښې د ښځو ترورونه سوي دي نارینهو دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو ته د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې پروسږ کال بریدوسو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کښې شهیدانې سولې زموږ فعال یې هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکوه چې راووځي هغو نور ښځو ته دا ښوونه کول چې راووځي کار وکړي جامې ته خدمت وکړي اما هغه خپله شهیدانې سولې دغسې نور څو وار په کندهار کښې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه دا درې ورځې په اخوه درې ورځې په اخوه زه د کندهار ته تللې وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نه تاقي زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نه تاقه یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې راووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه را ځي حتی وایي چې وژنې دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو
تاسو خپله اغلی کاکړ تاسو خپله کله د امنیت د نښه والي د نامناسب والي له کبله له کاره لاس په سر شوي یاستئ چې داسې مو هوټ کړی وي البته
نه خیر زه تاسو خبر یاست چې اووه کاله په اخوه شاید خبر به اوسېږي چې زه طالبانو اختطاف کړلمه او زه نه ویشت ورځې په غزني ولایت کښې اختطاف کړم پاکستان ته یې بوتللم او د هغه وخت حکومت جناب خدای کرزی صاحب تبادله وکړه او د طالبانو هغه ښځې چې دلته بندیانې وې هغه یې خوشې کړې او زه یې د هغو څخه راوستلو خو ممکن اوډ به مې اورې طالبانو په خاطر خپل د خلاصون په خاطر
بل
لوغو سربنده هوت کری سید از بنور وظیفه نه اجرا کوم اما زد بلبن څخه مستقیما چرال مستقیما پارلمان ته ولاړلم او خپل وظیفه تم بیت اذا ما ورکر بیا می ځان کاندید کی بیا می وقتل او بیا هم زرعلم پارلمان ته او اوسم فیلن وظیفه اجرا کوم هیڅ کله نه په هیڅ صورت کې ان شاء الله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي؟
خو ما تاسو ول چې په مجموع کې امن نسته، اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو، خپل ځان وساتو، خپل اولاد وساتو، خپل کورنۍ وساتو، خپل ماحول، خپل چاپیریال، د خلکو سره حتی کومه کوکو چې د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي، خپل د همسایه سره، خپل د دوستانو سره. اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای نه خواسته بد کو، موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې هغه کې دلرنا پرونا کی مشکل وظیفه اجرا کو، مشکل نه خسته داس کار نکو، خپل وجدان ته، خپل ایمان ته، خپل کورنۍ ته، یا طالب صاحبانو ته، یا نور خلکو ته، موږ ګرام موسی شو او هر څه چې کو مشکل وظیفه پاک مقدسه ده، مشتګلار پاک مقدسه ده، مشکل د وطن خدمت پر موږ باندې پور دی، موږ د خلکو خدمت پر موږ باندې پور دی، خپل کو، خپل اولاد ته مو کی، خپل چې توان ولرو هر چا ته وایي چې د دې وطن خدمت په تاسو باندې پور دی، او د دې وطن خدمت به پاکي او په منظم ډول او د موږ اسلام یو، موږ مسلمانان یو، موږ خدمت کوو، موږ کم، موږ نه لرو چې خپل وجدان ته، موږ کم یو، او موږ وایو چې موږ وظیفه نه اجرا کوو، نه تر هغو چې یو نفس مو په مخ کې کوکالتی ککم د شاروالی دا کار کوونکی چې جاروی پلاس کې دی سړک پاکی د تن خدمت دی، کما ته هغه زمينه مساعد چې زغه کار وکم، بل کار نه هغه وکم، یا هم زغم کوم په افتخار سره.
بله ډیر مننه. اغلی میوند، تاسو خو یاستې پکره؟
بله.
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات راکړئ. دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه لته تاسو سره څوک کسانه کار کوي؟ څو تنه خزینه او نارینه دي؟
خزینه او د پاره موږ خپل بچی من کارونه کوو، فعالیت کوو بیلابیلو برخو کې انجنو، نو دا موږ غواره وګڼله چې د واحد ادرس موږ راشو او کار او فعالیت کو. دا ول سورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړی وخت بېرته مې وروسته غوړو کړو چې دا باید رسمي جواز ولرم، دا عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخلاص شوی نه دی، خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دغسې تعلیم دي، د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو، داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو، بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کار مه پوهاوی هم کوو، بس ار هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته ما پوهاوی چې کرسنه یو چې جو مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي، انډستري څوک زموږ مخ د لاسنیوی کې یوازې هم هغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کړي دي، هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي، او دا زموږ کمیټه ده چې دا ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، په دې کې بیا نارینه هم دي، موږ سره ښځینه هم دي، دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلې ادارات سره عدالت څنګه کوو، خو دا بیا د پیچیارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شاته لاندې دي، اما زموږ بنسټ چې دی دا شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري، یوازې موږ خپل امکانات چې لرو هم هغه نه ګټې پورته کوو.
بله، ستاسي عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړه د معرف برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازښت مخنیوي برخه کې، او ځینو نورو برخو کې مو پایلو کې عدالت وختونه وکړو، د نجونو لپاره، د میرمنو لپاره. اداراتو یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړو، بیا مو اول دې باندې کار وکړ، دې ته مقتنات ورکړي چې ستاسو فکر ناسم دی، موږ یوازې واړه ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو، په دغه اداراتو کې تر تاسو ورسوو او په ګډه ورسره د حل لاره وګورو. وروسته په دې باندې پوښتنه وکړو چې څنګه موږ ډېر کار او فعالیت کوو، په دې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د ښوونځي او مخې ته به انجنې زورول کېدي، هغه تیارې ګزمې دي چې د امنیت مندارې له طریقه ترسره کېږي، تر څنګې د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کښې بېلابېلو اداراتو کښې نه وو، مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس او ګرېوان وې. موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل ان 95 ته پورته کړو، چې اوس په ننګرهار کښې شاوخوا 95 مېرمنې د پولیسو په لیکه کښې دندې ترسره کړې. دا زمونږ هغه د عدالت غوښتنې لاسته راوړنه وه، تر څنګ یې د ښځینه ښوونکو مسله وه چې موږ دې د برخې ته کار او فعالیتو ته کسم لاس ستونزې شته دی، خو تر یو بریده پورې مو هغه غږ رسولی دی او هغې ته رسیدګي شوې ده چې یو څه هغه ستونزې حل شوي دي. په دې برخه کښې د روغتیا برخه کښې په کلینیکونو کښې د الټراساوند ستونزه وشي، مېرمنې ورسره سخت په ستونزه کښې وي، یا د ښځینه قابله ګانو نرسانو کمښت وشي. موږ ورته په تېرو درې څلورو کلونو کښې عدالت غوښتنه وکړله او په دې وتوانېدو چې تر ډېره بریده پورې ولسوالیو ته ښار کښې د ښځینه وو برخه ډېرې شي. یعنې نور داسې ډېرې بېلګې موږ لرو چې موږ د هغې لپاره کار کړی، زحمت مې ایستلی او عدالت غوښتنه هم کړي او لاسته راوړنه ولرو. خوشبختانه وروستیو کښې ادارات هم پوه شوي دي چې موږ د دوی سره هغه د دوی په مسؤلیت چې کوم دی په هغې کښې همکاري کوو، نو همکاري کوي او موږ کښې دغه غږ چې کومه ستونزه منځ کښې د چارواکو سره خاصه دغه څو اړوند ادارې چې د معرف دی، امنیت مندانۍ ده، ولایت مقام دی او د تر څنګ یې د روغتیا ریاست اړوند هغه ادارې دي، نو ښه هغه ښه راغلاست چې موږ ته ویلی دی او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې ستونزو ته هغه د حل لاره پیدا کړو. هغه که دلته وي او که دلته احیانا نه کېږي، دی د دوی سره په ګډې همکارۍ تر مرکزه پورې هم دغه تک رسولی دی.
بلې.